به ما در آشیان. د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمیر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وي. ټام ویست نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسیدلی. ښاغلی ویست د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد عبدالرحمن آل ثانی څخه له افغانانو سره په تیره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. ویست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او همداراز له هغو افغانانو سره یې ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. ویست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز ویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ 22 سرتیري په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په یو برید کې وژل شوي دي. امنیتی چارواکو او سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل برید په درابن سیمه کې شوی او پړی د تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې. په درابن کې د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځنوژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په پایلا کې 22 سرتیري ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د تانه مشر زیشان اقبال مشال راډیو ته وویل پېښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. د درابن د ډیری اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لاره د جنوبي وزیرستان ناامن سیمې ته نږدې پروت ښارګوټی دی. د پاکستان د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ په ګډون ګڼو پاکستانی چارواکو ویلي چې اکثر وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې د پاکستان کې حمله کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړې ده وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي. د اوکراین ولسمشر واشنگټن ته د سفر پر مهال په خپل هیواد کې د اروپا لپاره د یو پوځي مرکز د جوړېدو غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا د دفاعي کمپنیو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال په اوکراین کې د اروپا د دفاعي مرکز د جوړېدو خبره یاد کړه. ښاغلی زلنسکي پرون واشنگټن ته ورسید څو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او له قانون جوړونکو غوښتنه وکړي چې د روسیې پر ضد په جګړه کې د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. تمدچې زلنسکي نن ناوخته د امریکا په سنا کې وینا وکړي او د استازو جرګې له جمهوریت پال مشر مایک جانسن سره یوازې وګوري. جمهوریت پالو وکیلانو هغه لایحه بلاک کړې ده چې ولسمشر بایدن د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د پوځي مرستې لپاره کانګرس ته وړاندې کړې ده. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزه په ترنګ کې هوایي حمله پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلي و چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځتلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې اندارې اندېښنه لري چې په دې کلابند سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغۍ او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیلو د ډیپلوماتیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن هم نښتې روانې وي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوي دي. بلخوا عینی شاهدانو د غزې د ترنګ په جنوب کې د اسرایلو د خونړیو حملو راپور ورکړی. او لنو لسو کلونو د کشرو کرکټ لوبډالو په آسیایي جام کې پاکستان افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچا افغانستان وګټله او سیالې لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 48 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 منډې وکړې. افغانستان له دې مخکې دوه لوبې کړي. لومړۍ لوبه یې هند ته وبایلله، خو دوهمه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له نیپال څخه وګټله. د 19 کلنو په آسیایي جام کې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، متحده عربي اماراتو، نیپال او جاپان لوبډلې برخه لري.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه دازما حق دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم، د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کاچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په 10مه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورید غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو، او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی همسته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې 3 میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې 2 ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10مې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي، چې له دې شمېر 203 قضیه د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وینا ما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادا وکړه چې پر ښځینه سینګر ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشي شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشټوالی په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقونو فعالان ممتاز یوسفزی، اوجی امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی، تاسو درې سره ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ځانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه حقوق بشر تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاهی نه لري چې یعنی حقوق بشر څه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي تجدی اداقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهی ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و. اوس هم همداسې او کو بشری حق شیده، حق کار ده، حق تحصیل ده چې موږ متاسفانه افغانان غیر محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پښتنه ستاسو څخه کومه، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو 40 کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیې برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیرې لسیزې مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړې ده تر اوسه پورې تاسو په نظر کې څنګه؟
وعلیکم السلام ملالی جانې، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، درنو اوریدونکو ته، صفای صاحب ته خپل سلامونه د نوښتو مینه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو په دې لسیزو کې چې امکاناتو زنیمو ته چو ناری سوری پوسه شوی او پدی باندی امکارو شوی او تا چی باید خلق خپل حکونه و پیجنی څنګه چې یوسف صاحب وایي رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې کلیو باندو کې کلیوالو سیمو کې آسته دي د خپل خونه نه پیژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدل او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل او پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوو لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې وو د هغوی نیمګړتیاوې د هغوی ستونزې چې څونه وو رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم د نږدې نه آګاهي مې درلوده زموږ د کورنۍ خلکو پکې کار کوو، اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یوه تشه ده ځکه حداقل خلک دومره ډاډه ول چې داسې یو مرجي ته ځم که زما حقونه په عمل شوي که زما زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي، اما اوس چې دغه مراکز ړنګ شوي دي او نشته نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي. او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه، اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق دپاره ناری سوري پورته کوي، همیشه یې غواړي دغه آواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي. او متاسفانه اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخکې تاسو وویل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم دغه غړیتوب لري، یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي دغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړي ده او دغه محدود پاره چې بېل کوم توپیر سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مستي په سرو کې بیان شو بېل توپیر نه دغه حقونه څخه باید برخمن وي یا کونه باید خوندي وساتل شي. او متاسفانه په افغانستان کې د سنیدو حکومتونه بدلیږي باید هغه توبم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک بنې نه هغه کومه امضا شو باید هر حکومت چې بدلیږي باید هغه نه پیروي کی مسؤلیت لري. اما اوس په خوښنۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپل په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوی یو. دا ډیره سخته ده، دا ډیر مشکل دی. آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي او په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې زه کار نه لرم، زه د تعلیم حق نه لرم، اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي. مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني، دوی خپل غږ پورته کوي. یعنی داسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي. تاسو ګورئ دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغسه کار نشته د ژوند د بقا دپاره حتی ختم دي، حتی په هیڅ حساب دي. نن سبا موږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولدې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو، نفر خپل ځان ووژه. خو دا رسنیزې نه کېږي، یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې ریښې زیات شوي همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي زمینه مساعده نشو او اوس شرایط دغه څنګه را نو اوازونه پورته کېږي، دردونه ویل کېږي خو دا چې یو عملي ګام پورته نشي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي چې دوی ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي که په دې حالت ادامه لري.
ش مننه غلی عمل غلی صبرینا حمیدی استاس څخه هم ورته پښتنه کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسې په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی کيو څو لسیزو مخ کې تبلارسو استاس په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې ورستي کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او ورځونکو ته سلامونه نکېلی. واقعا د بشري حقونو نړیوال ورځ د انزازي او مکلزه په داسې وخت کې منځل کیږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوی ده او افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لرله او دغه سند یې امضا کړی چې دا خپله یو اخلاقي سند دی داسې الزامي جنبه نه لري خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسونونه چې تقریبا نهه کنوانسونه دي ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی چې خاصه توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د هر توپیر او تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون دی همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاصه ښځو په وضعیت باندې په اصولې او په نن د خپل په مختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي منګه دا ورځ د سیالات کې منځو کا اوس نه به شروع کوم به تیر تل شي چې خصوصا د دوه کال نه اضافه سمیاشت یا دوه میاشتې اضافه کیږي چې دا واتمنه د قدرت پر راس کې دا د دې پر اتاک سره د میرمنو سیاسي حقونه د میرمنو مدني حقونه د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکال او سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خو سره د دې چې میرمنې د مختلف عواملو د وجې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي خو بیا د سې میکانیزمونه موجود او د سیستمونه موجود او قوانین موجود چې په هغه کې د میرمنو حق قوانین چې هغه کې د میرمنو ملاتړ لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کوي د مدني قانون چې د 1215 کال نه راپدې خوا دا نافذو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شوې په ډېرې مواردو کې همدارنګه د اساسي قانون کې خو دوی په اول قدم کې دوی د اسم او حقوقي چوکاټ تابع نه دي یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه اس نو حقوقي نظام ته تابع نه دي کدی دغه کړنې تر فرقه یو چې دا د اسلام حقوقي نظام دا و یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شهن وي خو دا په کلو کې چې مطالعه وشي او د اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي د دې کړنې ټول دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت کې په دوم قدم کې د ټول قوانين د منځ ته وړاندې د دوه کاله په لیدو دي د تجدید مفوري د پنځوسنه اضافه احکام او فرامین چې نه دغه اساس مو لیندې نه مندا د حق معلومه ده نه بنسټ معلوم ده فقط د اسلام د نوم باندې د سیاسي اسلام چې دی اوس معنی راغلي دی او د افغانستان باندې تحلیل کوي د دې فکر کوي چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس تروسه خدای نه خواسته مسلمانان نو د اسلام دلته راوړل دا کفري جامعه او د اسلام سره د دې چې په د افغانستان په ټولو تخمینی اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده چې هغه اساسي قوانین دي چې مدني قوانین دي د اورګانیک قوانین دي ټول د هغه کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساسات سره په مغایرت کې چې دغه ورسته د 1212 اساسي قانون په دریمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساسات سره په مغایرت کې دي هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي او د دولت دین او د خلکو دین به اوس د دې مستعمره جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځان کولو منګا ګورو تاریخ واخ تاریخ تک منګا لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي دلته د نور اديانو پیروان ځوان کړي تر دې د مخوره اهل نو دلته ځوانلري شاید ځینې سیمو کې هم دغه يهودي کورنۍ ځکه چې ادي ویشته ده په نورو نورو ولایت تک لا شي منګا ګورو چې د نورو مذاهب ادي الته پاتې او دا د تاریخ یو برخه ده منګا په دې باندې سترګې منګا چې پیر زړه سلام تاریخ دی دا په دې معنی چې دلته د مختلفو مذاهب او مختلف اديانو پایروانو په دې خاورې ځوان کړی دی خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی او دې داغله وایي چې موږ قوانين جوړو مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متزارې راخلې میرمنو ته صدمه وزیان راځو میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره او لکه په اول قدم کې په خزو چارو وزارت د خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري توفرل همدارنګه په سارنوالي کې هغه اختصاصي برخه چې په مرکز کې هغه اختصاصي برخه دا ټول د منځ ته دی سیدې چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي خو تغییرات د بهبود لپاره د اصلاح لپاره یا واګه هغه چاته سپاري چې مثلا دې سره په یو دریض ولاړ وي یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان خو د څه نه چې په غیر مسلکي کسان مونږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه حل د مسلکي نه حل د تعهد ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خصوصي ځای عدالت سختري نه وایي فدا دې سره نوالې د مېن په ویو له خزینه سره نوالان چې هغه مسلکي سره نوالان اغه یاد مستقیمه تهدیدات او دواجی یا غیر مستقیمه تهدیدات او دواجی سپکور کې ناستل سپا د جبر د زمان خپل ملک پرې خود او کیس نه غوندي ودون څخه چا و او توان رسیدل الته دي اندرنګه قضایي سیستم په اندغه شکل قضایي تقسیم په دسه حالات کې نیول کیږي چاته بعض موارد کې چې موږ غایل لرو اغه تفاهم مثلا په شکلیات کې مدافع وکیل مدافع وکیل که په یو دي کې حضور ولري هغه ته د خبرې حق نه ورکړي نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځای نه نشته نه د نظارت قانون نه د تفصیل قانون نه د محاکم نه هم دا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي غیر قانوني خسره نیونی شته ده د خلکو تهدید شته ده تشدد شته ده جبر شته ده د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیت نشته د تعلیم د حق نه محرومیت عدالت ته نه لاسرسی د تحصیل د حق نه جزئي درګه دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیری سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متظاهره دي او غږ نشي پورته کولای ځکه د بیان د ازادۍ یو چې په یو ځای کې نه د مطبوعاتو ازادۍ نه مدني ټولنې فعالیتونه لري سیاسي احزاب فعالیتونه لري البته نو البته څوک د دې په وړاندې جرأت هم لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه یو عسكر هم قاضي عام سارنوالي عام تصمیم نیونکي عام افاده خلکو په قتل باندې اقدام کوي نو البته به څو غږ پورته کیده ماخ ته پاره د غږ پورته کول باندې محدودیتونه دي او کثیر تدیر شو ټول کاله مخکې مونږ راول شو کله چې دغه نظامونه تغییر خو له سیاسي تعاملات غلي زیاترین ازیان میرمن لیدل دا مانی دورې نه کورسته ونی څو اول قدم کې ویل چې میرمن د کور د پاره د پیغام د تپې کول د پاره د دې پاره دې نه لچې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مخته کې مواسم شي ورسته دا غینه به اولاد یې هغه دیموکراسي په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې مساوي شته یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل مثلا په ښارونو کې د ژوند کول فامیلونه روښانه کړه فامیلونه د دې نه هم د تعلیم حق خلاص راځي پیدا کو په هغه وخت کې د هغه وخت کې دونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خره دی ورنه د افغانستان نوم هم ځان دې ته ساتل دی خلکو ته مصدر د خدمت به وروسته دغه څه په ده پنځه لسیزو کې تقریبا سلون لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتب ته ور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګام د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق وړاندې په تدریجي توګه بیان مکمل دی. واکمن نو او دغه د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دا په مستقیم یا مثلا تعلیم کفر دی، د مختلفو نومونو لاندې به د عامه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل اقدام لاسرسی ولري، او د افغانستان خلک اته موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمین وژل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وي وژنه. د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت کې ماشومان وو که نه، چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو درسته تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې پنځه کاله په یو دوره کې چې هغې نه وروسته بیا دا شل کلانه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناسب بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو. یعنی دوی ته هغه فرصتونه مساعد شو، زده کړې لوړ، زده کړې ګراف مثلا د زده کړې لور په هم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ په هم دغه په لوړو زده کړو کې
مننه.
بدبختانه بیرون ده ګورو چې بیا دغه حالات روان.
مننه آغلی حمیدی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. موږ د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو، خو تر هغه مخکې یو اوریدونکي سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورې تاسو ته سلام، او اوریدونکو ته سلام، او میلمنو ته هم سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده، که تاسو کومه تبصره کوئ یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوئ، مهرباني وکړئ.
زه خو باندې خپل د سترګو لیدلی حال سره دا کم نړۍ ویني، دغه به زه هم په خپل نظر سره روښانه کوم که تاسو اجازه یې.
ولې نه، مهرباني وکړئ.
داسې ټوله نړۍ ویني خورې کنه، چې د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډله ییزه توګه کنه روان دي، لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سه پاکستان نه را روان دي، په لکونو خلک او زوریږي او کړیږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې. کال ته یې په راتګ کې کدل تراسي ټول زوریدا زوریدا ده. بل مثال خبرې، دغه مکتبونه بند دي د افغانانو د نجونو په مخ پوهنتونونه، دا هم بشري حقوق دي ټول. نور دغه مرستې سه کمی دي، نړیوالې سه کمی دي، هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډله ییزه توګه ورته، او درا کېم نه لګیږي. نو دا ټول بشري حقونه دي د افغانانو کنه، هغه نورې نړۍ سره به موږ کار په دي نه یي، ځکه سه موږ له ځان نه وزګار نه یي. نو ډېر په غټه توګه باندې بشري حقونه د افغانانو او افغان ولس پیمالیږي، او درګر د څوک هم پیدا سي دي دراولو سره کې نه لګیږي. نو دغه یما نظر خوري.
همدرد صاحب، دولت د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي، او اوس اووم ته لاړې، خو نسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي، دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه؟ کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي؟
دا خو هیله لري، هیله خو نه هغه کېږي. خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې دي کنه، ډېر په لزګونو جونې دي تر 12 ټولګي پورې سي دلته وي. حتی هغه مالمانه ډېر پریشان دي، هغه مالمانه هم د موږ د کلی په کې دي، خزینه دي، نو پریشان دي. خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي، او نا امید نه دي. هغه په دې تمه باندې دي سي یو ورځ به موږ تل کسنګه سي دي باندې دو غږ وسو، او همدغه قصه به یو ورځ دې بیرته دې شروع کېدو غږ په مونږ کېږي، او مونږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکوو. لای هیله تازه دي خورې، او امیدونه بس ورځ شمې شماري. نو
او همدرد صاحب، زما اخري پوښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه، نجونې په مدرسو کې یوازې د قران شریف زده کړې کوي کنه؟
هو خورې، په مدرسو کې خو یوازې همدغه زده کړې کوي کنه. خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدلو همدغه یو زریان د بل کوم زریات د سینسته سي دی سره دوی نه کنه. نو دغه باندې مصروفه دی، ډېر په خوشحالي زیو راځي. په خاصه به کم لباس کې تلې، امقه لباس دا مغه به خوان په حجاب کې پټې تلې، غټه په چادریانو کې او وړې په ټیکره کې مثال هغه بم وړو بم ماسکونه لګولي ولنو او څه هغه پکې نست افغانان هټول بخوانه اوس خو بما یو نظر داد سی اوس مونږ ته ډیر خچا پیریال برابر د دې اسلام له نگانا د شریعت شرعي حکومت دا مثال خبرې جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډیر خپر سات دا باید سی دی په جیسې بندي باید سی لا پکې آسانتیا مینځ ته راسي ځکه سې لکه پخوا ترانسپورټ موټر نه ول باید موټر ورکول سی باید په سیمپو کې ورته داسې کیمرې ولګول سي سی مثال له خبرې ټول مدیریت دې ډیر په اسانه وکي او نه سه باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نیسم.
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اوس هم یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورې تا ته تاسو ملمنه ته تاسو ټول پیل دو سر همکارانو ته خواږه خواږه همکاران ته سلامونه ایمه کدلی زدرانی افغان مهاجر پنجاب نه
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوز او جنونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو تاسو څه ډول د وضعیت ته ګوري د جنونو د شونځي د جنونو په اړه باندې کراته وایس چې جنې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپل زده کړې بشپړ کړي نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې حالت به خپل لونی مکتب ته شونځي ته لیږي خو اوس حالت هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت حالت څه ډول دی
ډېر خپل مغزو خورته یې چې دا ډېر تاسو مننه بشري حقوقو ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کیم تعلیم دی په افغانستان کې د دوه درې کلوزون د داخو جنکای د پاره ډیر نقصان وشو دا خو یغه جنکای نقصان نه وشو یو غټ افغانستان یو خطر نقصان وشي ځکه کچې جنکای سبا کو نه ای د اکثر نشي جوړه دای بل میک تعلیم کی میګه خو کوي بل تاسو چې بشری حقوقو ادارې په افغانستان کې څه وکړو دا افغانستان کې تاسو خو ری دا وای زب تاسو نه یو پښتنه وکم چې دا د پنځم لسی د میګ د مهاجر پاکستان ایران داسې په نړۍ دولت کې څه خبرېګه ما چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېری میک پرته دی به شریع کو نه ادارې چیرته میک پښتنه وکړه چې می خو جنکای خو پاتې دی خو می خو الکان هم پاتې شوې میک پلارونه رغولي یا غام له شو میک سپینګری شو
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغل زدران تلیفوني رابطه قطع سو خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستي اغلی یوسف زیستاس خبر پښتنه وکم تاسو موږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې د شاغل زدران یو خبره دا و چې د انجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د انجونو نقصان نه دی سوی دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي تاسو په دې برخه کې څه وایست
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هرته سواد نه یې ځکه نه یې عرب ملک مکمل کمزورې ده او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کال کې د مکتبونه په کمال باندې کار نه ځوانان لپاره کار نشته خلک روزانه مهاجر کیږي د وطن نه اوزي دغه لوی ضربه د افغانانو لپاره او په بشر دا چې هوا ډیره ضروري ده زده کړه چې باید هغه مملکت چې زده نه خو ډیره ستونزه هم لري نو د دوه نیم کال د دا څوک به د دې عرب څوک ورکې جبران دې بي سوادي به څوک ورکې او موږ هم اوس هم د څو امیدوار نه یو چې د نه پیژنم چې دره د نوې کال پورې امارات د مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه دره بیا چې دا خلاص شي خلک به راوځي او ډیر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې د دوی اولادونه بي سواده پات شو او ډیر کسان چې دغه خپل اولاد په خاطر دا وتر شي کوي او زید دې درک په خاطر او درس په خاطر او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډیر ضروري کار ده د خلکو لپاره باید کار فراهم شي نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر لرو او صحیح ده تیر حکومت کې د تیر حکومت کې حقوق بشر دفتر د څه نه وایم هغه وخت کې ډیره بي تفاوتي و او دغه سود به دغه د اوله دوره طالبان دغه دو دوره نوره چې لکه کاردی صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډیر استند دی و ډیر کسان همیشه شکنجه شوی و د دولت طرف نه د خلکو طرف نه اوس خلک شکنجه کیږي موږ ځوانان همیشه شکنجه ده خودسوزی موږ په وطن کې افغانستان کې ډیره زیاته ده د ټولو وجه چې ډیر کسان راغونډ شوی ده د ډیر کسان د خپل کورنۍ طرف نه شکنجه کیږي ډیر کسان د دولت طرف نه ډیر کسان د خلکو طرف نه استاد نه په خار کې دین اسلام شه ده دین دعوت ده دین انسانیت ده یو نفر په لار کې زی یو سوء تفاهم او یو مشکل او یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي یا لار بندي یو رقم کراچۍ یو د سروج د کراچۍ په لار کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي دا خو د اسلام کې دا نه دی نه په اسلام کې دی نه په بشر کې دی او بله خبره په افغانستان کې موږ د ارسان د ماشومان حق وسوار شوی نه ده ګوره تاسو په دغه جامعه کې په دغه افغانستان تیر حکومت کې اوس موږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوختي دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کې د مشان هم نه کوي او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي هم د دولت طرف نه او د زورګیان طرف نه دوی شکایت کوي فرض دوی دیر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه دولس کلن یا دلسان ماشوم دست فروشی کوله پا داره جاره که او دای دومره شکنجه کوله چه دده دست سوکنه و چه دده پاسخواست پختنه و که اوز خوابم دسته امون مجایدی نور ندی چه دیر داره الکان لکه دده دی اترس که لونالان ده دوی ماشوم دی او دوی تونه پختن نکه ایش تا سوکن نه په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر اتلس کال کې اتلس کال نه پوری هیڅوک حق نه چې یو ماشوم شکنجه کی او نن افغانستان کې دا مسله تر اوسه اصلا د هیڅوک راکې نه اصلا نه وایي چې دا ماشوم ده او بل مسله ډیر په ولایتونو کې دومره مشکلات وسوند ده لکه مخکې نو خور وایله چې دا د موږ په خپل یو سیاست یو وزارت مدلوده لکه وزارت امور زنان ادا کل خود چه مشکلات دلوده خود دی وزارت دوی مراجعه کوله نه نره وزارت هم دی خود ننیوال شوی ده او دوی خپل غاک تا پورتی کی دو فکر نکم چه دوی غاک صبح واوری او دس مرجی نشه چه دوی خپل آواز پورتی کی او بلا خبره په یو جامعه که آزادی بیان دردی ده په مملکت که آزادی بیان باید اتنی زادی باید دی لکه چه آزادی بیان اصلاحات راوری او دولت خم متوجه کهی چه در از این کما مثبت پاینده کما منفی پاینده او نن افغانستان که آزادی بیان نشته لکه چه یو نفر چه آزادی بیان یو خبر او که آغا سبا نیول کهی در ویجتوال در خبره کهی نو در خر چه در خبر در حق دی در انسان حق دی او بلا انسان در شرعی لازده او د خپل ځان د آزادۍ حق ده آزادۍ هغه داخله چوکات اسلامي نه د چوکات اسلامي نه بیرون د چوکات اسلامي نه یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق د آزادۍ آزادۍ بیان او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه د ټول حقونو نه د ټول آزادۍ نه موږ محروم یو نو دا مسله مطلب مهمه خبره ده چې افغانستان موږ افغانان ټول په بهر بلکګن کې دی په افغانستان کې دی دوی داسې نه دی چې د اسلامي د اغینه د چوکات لاندې اغینه کوي یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د درې وشکالو کې درې سال وشکالو کې همیشه دوی درخصه دی متظر شوی دی ده هر لازنه ده درس نه دوی متظر دی ده کار دوی متظر دی دوی کندی شوی دی دوی دی معجر شوی دی ده هر لازنه دوی محروم دی او مونگا حوز فلحال که افغانستان که یو قانون نلرو از اقل قانون مدنی باید اولادو چه خلق او پوشش ده کم ده قانونی کار ده کمه ده قانون وطلعه کار ده
مننه اغلی امیل نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکی یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نس عادی کېدلای مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړباسي چې دوی په رسمیت وپیژني د جنو زدکړی او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او بهانه نیولې ده اوس د دوحه فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبري کړې دي استاذ په نظر د رینا اميري دا خبري تاسو سره ډول ارزوي د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني پوره کړي او بیا به د نړیوال ټولنې برخه ګرځي
دلته د نکي د تعلیم نشته په پاتري دلته هر افغان دلته وسیږي په جغرافي کې د دې در څومره بربند څومره رسواره څومره انبار انبار ټول وګړي چې دلته وسیږي هر اونۍ ستایشي هر کونی اوریدای شي او هر هغه هیڅ انسان هیڅ کولای شي دنیا خو پوهیږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي د خوشحالۍ دپاره د ژوند دپاره د یو امید دپاره د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي نو په دې به هر څه پوره نه شي ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي باید وګمارل شي او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي او نن چې د سر نو د بیخ نه بس مخې دب شوی دی د فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ موږ د تمدن د کاروان نشاته پاتې شلو ځکه یو جلکۍ که باسواده کېږي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي مګر موږ یې د هر څه نه وغورځولو او دا درد دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی دا به تاریخ هیڅکله یې نه کې دا یو لوی ظلم دی نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري او دلته هغه انساني ژوند موږ نه په څه رقم مشکل هر څوک دا مهاجرین چې راځي یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي یا دغه اوازونه پورته کېږي یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي کوم عملي برخه مونږ دلته لیدلې په کومه برخه کې یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی دی څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي لکه ابو کلام آزاد چې ویلې کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت شي رخصتي مه ورکوئ ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو ما ټول سرنوشت پر خلیق تباه او برباد شو خاورې ریشو د دې جواب څوک ورکړي یعنی افغانان باید په هر برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي بیا بل دوره به روښانه راشي بل ورځ خو خود یو بل نه بتر یو د بند نه ازادي ګو په زندان کې بند کیګو دا څه حالت دی باور وکړي دا د زمول ور نه دی نړۍ فقط تماشاګر دی نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دی نشری فقط دی خپل تاثیر خپل اوازی وی لامی نشری دا رقم خو ژوند دی سخت ده یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غشتنی لري خپل حقونه غواړي نه یوازې د تعلیم د کار غواړي او د حکومتونو خدمات غواړي دا نه ده چې دی فقط مالیه ټول کی او خپل په سترګو ګوري چې هیڅ اړت نه لري دوی په جور په ظلم باید مالیه ټول کړي دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته ورسیږي چې د دې اواز کڅو کې ناوري دا ټولنه بل یو سکوت ته رسیږي. اوس هم موږ ډیر بد حالت کې اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسیدلی یو، نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردوار دی چې دا خلک دلته نشي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات پرمختګ پرمخیولو لپاره د یو مړې ډوډۍ لپاره سرګندانه لالهانه ده، او دا کورنۍ دا درد واسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا یې خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ ډیر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند خپل اولاد خپل حیات دپاره ایزلی کوي، اما هیڅ هم ترلاسه کولی نشي. بالاخره یو ځای ته باید ورسیږي چې عملي برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده، خپل حکومت هم پوهیږي، هلې ځلې کوي، بنسټیز پروګرامونه لري، خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته هم متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه اغلی امیل. اغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده، او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو، او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ دا سمه خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندر نه تاسو مخکنی د رینا ملي په لغه باندې چې دی ویل دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي، واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چې ته دولتونه پر رسمیت پیژندل کیږي، دا هم شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، استقلال خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوس ده. او پاتې شو د حکومتونو خبره، د حکومتونو پر رسمیت پیژندنه کې چې دا سوګومني په اول قدم کې د دې هغه د کوم سیستمونو د کوم لارو نه چې دی رامنځته شوی دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دی د انقلاب، نه د ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دې ته حکومت ویلې شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت د یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دی نه دی اثر کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دی نه دي پوره کړی، ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړل، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړل، د ښې حکومتدارۍ لپاره چې لارې چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا کومو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقوقو، چې هغه د بې پرېتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربعو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دوی هم ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل دپاره بیا رایداغه خپله پالیسی لري، خپله لهجه لري، چې اوس هیڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه، موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې دپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو تاسو د پورتنې په لابه خچ اوس د پی یو اختلاف د نظر تنه د میمنو ته تعلیم په وړاندې د خو بيخي وردی او جواب خبره ده چې دا مسله می دی شو د دې ډیروغات چارواکو ویلي چې باید دا زمينه مفيده شي، خو د دې د تصمیم نیونو دغه امغه د قندار شورا د چې نهایی تصمیم امغه نیسي، نور چارواکي اته امکان لري
چې په دغه وینا او په دغه سرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده. خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجنډا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نورو مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر د دې د واقعیت لري. د دې چا بنت دا خبره زه سپوسلو کې په دې ته ایدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي به هم شوي چې پوری خو شاید دل لري شوي، ځکه هر څوک د تعلیم د حق طرف ده او ټول په دې باندې پوهېږي چې د تعلیم حق هم شرعي اساس لري. ځکه موږ تنها د افغانستان په ولس مسلمان نه دي، موږ د نړۍ نور اسلامي هېوادونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه حاکم دي. هغه اماراتي نظامونه دي، شاهي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خو هلته اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله، ډېره مننه.
شخص نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنت بیخي فلسفه کې ماجه خبره ده. مستدلله وایي هغه بیل کې لري په راپور کې وړاندې شوی چې دا او دا پورته پنهانه خبره زکه دا مسائل مطبوعات سره وته.
بله،
دا په علني غونډه کې دا مسائل بس او د خلکو په وړاندې پر دې تر شا چې نور مسائل دی هغه د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بله، ډیره مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونی وخت هم نور پاتې رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پرځان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مې دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان شدي څنګه کولای شي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی نه هلي کړی او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې جونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید اوسله د لاس اور نه کی، باید خپل ژغ پورته کی. دا د دوی حق ته اسلامي باید وی غوړی اول زم
بلې ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې دا زما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمیدی له موږ سره ګډون وکړ. له دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گوری داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره په غاړه سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا